د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې باس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې ښاغلی توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. لدې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و، له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی. د دایکنډي ولایت په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلې دي چې میږي ته ورته د حشرې غنمو، شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیگل شوی دی، خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قومندانانو څخه و، نن د ټاکلې مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 6مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو، د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رای واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژیا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل گروسی نن وویل په زاپوریژیا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. گروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوي دي. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تور لګولی چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته یې د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یو سموري هر کلای کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستې پیښې په اړه چې هغه په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو ته اغیز وکړي موضوع چیرو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یکشنبې په ورځ د ټپونو له امله مرسته ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې دغه پرمړینې خوشحالي څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یو بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دی. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیر هیات غړی میشال شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوو ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي، دا به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چارو پو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لار را سره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلود یا دا چې د هیواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطی دوی هم افراطی ډلی دي چې دلته غونډه نیوله او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دې لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو ول شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي، خو دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی غشي الارت شي او تصميم نيستي چې دا مهاجر چې دومره زیات روان دی ورازي دوی کوم کسان دي د سرقه فکر خواندان دي
خو اتمر فکر نه کوي چې کچېره په سیاست باندې مستقیم ووس اغیز و نکړي خو هغه ملت پال ګوندونه یا خي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني ادباو ضد دي او وړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي ممکن دي هغه ډلو ملاتړ زیات کړي ځکه چې دغه فکر رامنځته کوي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې دوی کرکم په یو ډول باندې زیاتېږي او ډېر ګرایش ممکن همدغو ګوندونو ته دوی وکړي
یقینا همدغسې هم دی ګوري یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډېر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسي ګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن دی چې دوی مهاجر مني دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي یا شاید هم ډېر رقمونه لري خو دوه یې مهم دا دی یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي یا هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسان باندې ډک کړي دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی عراقیان شته دي ایرانیان شته دي ترکان شته دي هندي شته دی پاکستاني شته ډیری دي دی یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي یعنی دوی د کار ویزه لري
بله
نو دا هم د جرمني دپاره ډېر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي
بله مننه اتمر صاحب د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندر تاسو د بحث خره خلاص تاسو چې په سویډن کې اوسېږي سویډن هم له جرمني وروسته خي د اروپا کې هغه هواد چې دی افغانان هلته کې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي په خپل سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپرولې دي په رسنیو کې څه ویل شوی تر اوسه پورې
سلامونه ونې کړي ښاغلی نوري صاحب تاسو د خبرونې قدمن ملما استاد اتمر صاحب ته او استاد د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی را سلامونه وړاندې کوم مخکې دې چې تاسو جواب درکمه کې اجازه راکړي د حقوقي لحاظ کوم څه زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم ګوري اول خدای چې په دې پیښونه زه د یو افغان مهاجر په توګه چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي ډېر خوشاله یم افغانان په ډیرو جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري ډیر په اروپا کې او په نورو وادو کې ډیر خنوم لري او دا پیښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډیپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي افغان ماجین په ټولو وادو کې لډي رسټونز سره مخامخ دي د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویل د روسه پولیسو کې چې د ځوان چې د عمله کړی ده د څه تکلیف ترې دی د ډیپریشن په کومه درجه کې وو د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خوشحال کیږي خو دا چې د افغانانو ستونزې سمه لري تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران دي درې افغانان وژل شو او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل ورکړي خو د تاسو د پښتنې پاکله باید دویمه لکه څنګه چې مخکې استاد مې دوري وکړه دا په ټولنه کې دا چې پیښې ډېرې کیږي نو که څه هم دغه د اروپای ټولنې د اتحادیې تو ټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي چې اړخه ګوندونه بل دې نه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې ماجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي. بیا د جرمني هېواد چې حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په ځای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې سویډن دا څو کاله کېږي چې داسې پارټۍ په واک کې ده چې هغوی د ماجرو سره ښه برخورد نه کوي، په واضح ډول ماجرو ته اختارنور کوي. حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستي دي د لنډمهالي وخت لپاره، د هغوی په اقامولو سره کتنه کوي. نو د دغه پیښې نه به خامخا استفاده کیږي، خو داسې ځانګړی انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو له خوا نه ده ښودل شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دي ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، دوی یوازې دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دوو اولادونو پلار دی. د سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلرونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلي وي. که چیرې دغسې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړي دي؟
بالکل، دا مهم دی. دوی هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري دیر دی جرمنی پولیس دیر دقیق هغه کی تحقیقات کی دی عوامل او دی سره ارتباط کی چې څوکی او دی رواني لحاظ دی ارتباطات له لحاظ دا دیر دقیق هغه کی ارزیابی کی او پس لغنه دوی با پیام نتیجه سر رسیه چه دیدی عامل چه شو. او زما خفلا یو فکر ده چه دلت منگ ده دو احتمال لیدلی شو. یو احتمال داده چه ده یو احساساتی برخورد و چه ده برخورد یا که دیشی دپریشن یا که دیشی عکس العملی پا مغبخ که دیدی غند پرزد او افغانان او مخصوصاً اسلام پالی دلی دوی خو دغه سیکسول عملی نخی. بل دا چه دا کم شبکی پوری مربوط نی، دا دیر مهم ده چه که دا شبکیی کسی یعنی دیو شبکی لخوانه شوی، دا بیا دی اروپا دی پارا دی جرمنی دی پارا یو لوی تهدید ده، یو زنگ خطر ده. ناغوی دا باید او ګوري چې دغه کم شبکه ده. دلته مونږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد مونږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی، لکه اوس تاسې سلفیان وګورئ، تاسې وهابیان وګورئ. دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکهیي یو برنامه دا بیا د دوی دپاره
مخکې سړیو ته راشم، غوښتل مې چې پوه شم چې په جرمني کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي. تقریبا دریمه ډله افغانان دي، له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته دریمه ډله افغانان دي چې وایي له څه کم 450 زره له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت هم په پام سره د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزي هم اروپا ته راغلي؟ من جمله جرمني ته
یقینا همداسې د تاسې که په یاد دي تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلي پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او افغانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنې داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنې مطمئنو او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د پاره پناهندگی واخلي د کې داسې کسان موجود دي یقینا چې داشته دی. خو دوی سکریننګ کوي. دوی سکریننګ هم ډېر جدي دی او بل دا ګوري چې دغه کس چې دلته راځي دا کیسې چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او که نه دی. که نه دی دوی بېرته ډیپورت کېږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندا ته لیږي دغه مهاجرین. نو په جرمني کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېیمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډېر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې. معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پېښې انګېزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه او غونډه هم داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې د دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي او که به بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوي چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوالو د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار درست نه دی کړی او د کله چې د چا په دین هم خبرې څوک کوي عمله کوي باید خبرو جواب باید په خبرو ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامت نه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خرابې کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاص یم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي ایښی دی. کارکوونکي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه تبر. داسې نه شي کېدی چې یو مهاجر یو کار کوي، دوی به ټول د مهاجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باورې مې چې ځینی خیارخي ګوندونه کوم څه چې
یعنی تاسو په نظر اندر سپ سویډن څو لسیزو راهیسې د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړي دي، ترخه تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دا سپې تر سره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې زتوګه، یعنی دغه تجربه شوې ده.
هیڅ کلم داسې نشي کوي دلته حکومت یعنی اداره د خلکو پلاس کوي، واقعي دیموکراسي ده، دا عمل یو چای ځکه ده کېدای شي چې قصدي کېدای شي همدې کېدای شي چې پرې شامل لري، نو دوی داسې یو هوټ نه لري چې ټول ماجرون لپاره او قوانين را اضافه کړي او اضافه کول نو چې دا ډېر لوړ به وي چې تمامېږي د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري او لبل خوا دوی باید هغه نوې شرایط ته ماده کړي لکه په خوا چې ماجرون د کول د ماجرون لپاره د قوانين ورته کول د ژبې ورته کول په ویته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سړي چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي سي انټیګریشن راوستي سي اما دا څه نس کوي چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته قوانين یا قانون ګټه بدلوي هیڅ امکان نه لري خامخا تاثیرات لري ډېر په کم سطحونه
مننه اندر صاحب اتمر صاحب دا ډول پیښه مخکې هم تکرار شوې دي خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو زینو موارد کې چې دغه سي د بهرنۍ یو هیوادون اتباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوی وی عمل ته زیږیدلې وی د دې څوک پام نساتی وای چې مثلا سوریایی او مثلا افغان اصل او یا مثلا دا ولی په ځینو نور موارد کې بلیدل کیږي چې یو کس کچره اروپایی وی دومره ډیر پرستانه وي کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي لڅ ده
خو توی ده او تاسو ګوري دوی یعنی په مجموع کې زاسو وایم چې د دې فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی، یعنی دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي، دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي ژبني تاریخي د دوی اړیکې دي، یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کیږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو یعنی د همدردي ده خوانه، یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغو کې فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې همدغسې یو شی موجود دی.
بلې مننه کراشو اتمر صاحب دا بحث راونغاړو. په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي بله زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله مننه اتمر صاحب. اندر صاحب تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو لاند مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلیدای، دوی خپل قوانین هم لري او زه باور لرم چې د افغانانو پاک او جرمنیان ښه نظر لري او په راتلونکي کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډېر ځان تخیل بولي. دومره زیات تاثیرات مونه لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلې، باور لرم چې دا موضوع به نوره روښانه شي په ټولنه کې داسې پیښې جنایي او نورې ډېرې زیاتې کېږي، دا به دې پهچې ټول افغانان ایا ټول هغه ملت به خراب کړی کی.
کور ودان مننه د سیاسي او امنیت چارو پوه احمد خان اندړ او د چارو پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 22 21.